دونکو کتونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده او وختونه دی په پاکستان کې د شپې لس، په کابل کې 9 نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 2:00 بجې دي. د دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زاد نان رشید
ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. خلاول د نن د ورځې مهمه موضوعات:
پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل نن په اسلام آباد کې ویلي د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا نوی تګلاره د پاکستان نه غواړي چې په خپله خاوره دي د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي نن ورته په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه د جلسې اجازت نه دی ورکړی. پولیټیکل انتظامیه وایي فوج د غلطا د جلسو اجازت نه ورکوي.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په اړه صبر پیمانه تمامه شوې ده.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم موږ ستاسو لپاره په خبرونه کې راوړی دي. موږ سره اوسئ.
دمن اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو او ټلویزیون ته غوږی او ګوري د ټول ناول رپورت ته زو. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل نن په اسلام آباد کې ویلي د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا نوی تګلاره د پاکستان نه غوښتنه کوي چې په خپله خوره د ترهګرو پر ضد دی کوټلي ګامونه واخلي. په دغه اقلا باندې نور تفصیل سره زمونږ خبریاله رابیه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د تراګری په ضد د عملیاتو په سر د پاکستان او امریکې ترمنځ اختلافات پر ځای دي او په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان څخه یو ځل بیا د تراګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري پر ځای ده. امریکا ته پکار دی چې د تراګرو پټ معلومات پاکستان ته وسپاري چې پاکستانی په ضد عملیات وکړي سي. په اسلام آباد کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ ټریک ټو مذاکراتو سرلرم پړاو سره وینا کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وویل
Our South Asia strategy also looks to Pakistan for decisive action against all terrorist groups operating from its soil.
موږ د جنوبی آسیا تګلارې کې غواړو چې پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو په ضد د نتیجې ډک عملیات وکړي. دوی زیاته کړه چې پر طالبانو به تر هغه فشار راوړي تر څو چې دوی خبرو ته راضي نسیم شوزه ته د درناوی په نظر ونه ګوري او اقلیتونو حفاظت ونه کړي او په دې اړه به د ټرمپ حکومت د ټولو ترهګرو ډلو یو شان مقابله کوي. بل پلو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې په سیمه کې کړکیچونو حالاتو او د امریکا د نوي تګلارې سره اختلاف لري. دوی په پاکستان کې د ترهګرو منظم وجود رد کوي.
ایشو جس کی طرف امریکہ اشارے کرتا ہے پناہ گاہوں کے یا مختلف جو آؤٹ فٹس ہیں ٹیررسٹ ان کی طرف اگر ایک لمحے کے لیے امریکہ کا وہ نقطہ نظر جو ہے اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو جس بہت سے ایسے مسائل ہیں افغانستان کے اندر
کچری د یو سات د پارا د امریکې د خبره و هم منلسی چې دلته تراګری ډلی وجود لري خو ډیر څه په افغانستان کې موجود اتحادی ځواکونو او افغان حکومت ته کول دي لکه په کابل کې خپل ټریټ ساتل پر مخادره مواد او هلته پر ځای جګړو کنټرول ساتل. امریکا او اتحادی ځواکونه دا سنسی کولای نو پاکستان سیموار نسی ګرځول کېدی. دوی زیاته کړه چې د امریکا سره د اړیکو د بحالۍ لپاره رابطه او هڅې روانې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاند څخه خرابې اړیکو کې نور تاوتریخوالی د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د جنوبی آسیا د تګلارې په محل په پاکستان کې تراګرو ته پټ ځایونه ورکولو د تورونو څخه وروسته د تاریخ کښته کچې ته راغلی دی او پر پاکستان د تراګرو په ضد د ګامونو سخت فشار دی. څېړونکو وینا ده چې د دغه فشار څخه د وتلو دپاره به پاکستان ته هم مثبت ګامونه پورته کول وي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټیوا ریډیو ته وایي
پورا پاکستان چې په کوم فشار کې دی کوم د شتګرځ چې کوم جنگ دی دا غي نه راوتلو د پاره د پاکستان خپل ضرورت هم دی چې یو داسې مضبوط کردار ادا کړي. او مجدد کردار دا دی چې افغانستان سره اړې کی چې کومې دي یا کومې وختل چې کوم دي یا یو بل باندې غیر اعتماد چې کوم دي یا سیمه کې چې کوم حالات تر کېدل دي او هغه باندې داسې تاسکلی ګامونه او داسې خبرې اترې وشي چې په هغې باندې وړاندې تګ دواړه ملکونه وشي او د یو بل اعتماد دا حل شي.
څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان لاړخه د ګاونډي هیواد هندوستان او افغانستان سره اړیکو کې شوالی او برابري نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په سیمه کې د جنگ څخه راوتو سبب هم جوړېدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
من اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی په ټلویزیون یې هم ګورئ. تاسو د رابعه پیر رپورټ واوریدلو. په دقیق لمانی هم موږ سیړنه اخلو د خپل همکار بیروز خان صاحب ته، کوم چې دا وخت په سټوډیو ته راغلی. بیروز صاحب، تاسو تر کله وایو؟ بیروز صاحب، نن په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي دي چې پاکستان د خپل ترهګرو پر ضد، چې دی په پاکستان کې کوم ترهګر دی، د هغو پر ضد د کوټلي ګامونه واخلي. نو تاسو دغه بیان ته څنګه ګورئ؟ دینه مخکې سره ټرمپ وینا کړې وه، بیا دغې نه خارجه وزیر اکسلر سره وینا کړې ده، او اوس د سفیر په لیول باندې هم په دغې باندې فشار اچول کېږي.
څنګه چې تاسو ویل، دا د امریکا د افغانستان لپاره او د ایشیا لپاره چې کومه نوې تګلاره ده، د هغې کې ټول د هغې چې فوکس دی، هغه توجه ده هغه په پاکستان ده، ځکه چې په افغانستان کې کومې ډلې جنګیږي، کاغه د طالبانو شورا د لاندې کمانډران دي، او کاغه د حقانی ډلې سره په ځانګړې توګه باندې تړلي خلک دي، دغه شبکه ده. نو هغې ټول مرکزونه وایي چې په پاکستان کې دي، پاکستان خو نه مني، ولې نوره ټوله نړۍ ورته دا وایي چې دغه مرکزونه، او د تیر پخوا کې د دوی مضبوط مرکزونه په پاکستان کې وو، اوس به هم وي، خو پاکستان چونکه په دغه قبایلي سیمو کې ملټری اپریشنز وکړل، عملیات وکړل، او دغه ډلې د یوې ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته وایي چې ووړلې شوې، دغه په پاکستان یو بل تور دی. خو دا یو حقیقت دی چې د دغه خلکو مرکزونه یا د دغه خلکو شتون په پاکستان کې دغه شته. د امریکا د سفیر دا وینا چې کوټلي ګامونه دی واخلي، نو دا ماته څه نوې خبره نه ښکارېږي، ځکه چې د دینه مخکې څنګه چې تاسو ویل، صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي، ریکس ټیلرسن ویلي دي، چې او بیا اوس د سفیر لکه دا خبرې چې په دې وخت کې راپورته شوې ده، په داسې وخت کې چې ډونالډ ټرمپ لوی سفر همدا دغه سیمې ته خوا او شات نږدې سیمې ته روان دی، چې و پکې کوریا وي، جاپان دی، د چین او دا ټول، نو دغه هم به د دې برخه وي، ځکه چې صدر ډونالډ ټرمپ په ټول خطه باندې خبرې ورسره کوي. نو که د چین سره خبرې کېدای شي د پاکستان ذکر به پکې هم وي، که په ښکاره نه وي په پټو به وي. او د امریکا د حکومت، د امریکا د جرنیلانو چې په افغانستان کې دي، د هغې مکمل دا یقین دی چې د دغې ډلو مرکزونه د دې مرستې دا په پاکستان کې دي، نو پاکستان به دغې ته جواب وایي. او د پاکستان د حکومت هغه چې کومه دی دریز، هغه دومره داسې هغه نه ښکارېږي چې خلک یې ورسره اومني، ځکه چې څومره هم دا تر دې حده پورې پکې هم ویلی شو چې کله وزیر اعظم دلته راته، د پاکستان وزیر اعظم، او په لندن کې هغه یو انټرویو مرکه شوې وه، په هغه مرکه کې هغه وویل چې کېدای شي د کابل بمبنګ چې شوی د دې د اکست پاکستان نه تللی. نو تر دې حده پورې پکې دیسې په اشارو کنایو کې خبره و هم کې، خو د پاکستان دریس چې دی هغه نړیوال هغې ته منلو ته تیار نه دی.
تاسو څه ګڼئ د یو سیړنکار په حیثیت باندې چې په پاکستان باندې مختلف طرفونو نه چې دی فشار اچول کېږي، آیا پاکستان به مجبور کړی شي چې خپل تګلار بدل کړي، او دې کم نوي کم فشار چې اچول کېږي دوی ته به څه جواب وایي؟
د پاکستان په اړه باندې خو مختلف دغه دي رائے دي او سیړنې دي. یو هغه پکې خیال دا هم دی چې پاکستان ګندې ورو په ورو دغه خپل دریس چې کوم د افغانستان په اړه د تیر پخواو دا بدلوي، خو د افغانستان د چارواکو په نظر کې پاکستان هیڅ داسې بنیادی بدلون په خپل دریس کې افغانستان پاره نه راولي. او ځکه چې پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان د امن سره تړي او د افغانستان د کشمیر سره سویمه ده. بیا د پاکستان وزیر خارجه وایي چې کچری د جنرال ټرمپ د نوی پالیسی د سیویلین خلکو سره پکې غشوي مشوره شوی نو دا به خو په نسبت چې د دې ګندې د ملټری ولې دغه تبوس د خواجه آصف نه هم سره کولی شي چې د پاکستان خو خپله چې ته کوم وزیر خارجه یې د پاکستان خو خپله پالیسی چې دغه د پوز په لاس کې ده نو دغه کنټرډکشنز دي. بیا بل خبر چې پدې کې کومه مخې ته راځي هغه داری چې خواجه آصف وایي چې کچری د امریکای دا خبره یو وخت لوم منل شي خو په افغانستان کې ډیر ستونزې دي. د افغانستان اغه درته په افغانستان کې لاس وهنه بند کړي ته د افغانستان اختیار اخلي چې خپل ملک کې چې تا ته کوم مسله ده تا ته کوم مسلې سره ته مخ کېدې شي په دغه ملک باندې په دغه خلکو باندې څه مشکل راتلی شي دی نه په کار چې دی اغه ته جواب وي نو دی داسې جوابونه وایي چې هغه د منلو وړ نه دي دنیا ته. نو په ځای د دې چې افغانستان د افغانستان چارواکو ته پرېږدي او د افغانستان چې کومې غوښتنې دي پاکستان هغه پوره کړي نو پاکستان ورته کله د کشمیر خبره کوي او کله ورته وایي چې د ملک دننه دومره ستونزې دي چې بیا به موږ نه افغانستان او د افغانستان حکومت وایي چې تا یعنی نایلان کړی جنگ په مارا چولی دی د پاکستان د حکومت نه خو د پوځي قیادت نه خود افغانستان ټول غوښتنم دغه ده او ګیلم دغه ده چې پاکستان د ریاست په توګه د دې څوک چې په افغانستان کې ترهګري کوي دغه په شا ولاړ دی نو پاکستان به دغه ته ځواب وایي او پاکستان باندې فشار سی واقعي.
صحیح ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسو راغلی زمونږ اوریدونکو او کتونکو د دې مسلې نه خبر کړو ډیره مننه.
مننه.
تاسو وایئ چې امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه تا غوږی وسوم دغه مسلې ته چې د امریکا سفیر په پاکستان کې د وینا کړی دا ویلې دي چې د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا تګلار پاکستان نه غواړي بلا تفریق کاروایی یا بغیر د فرق نه کاروایی د ټولو تندرو ډلو او د ترهګرو پر ضد وکړي شي. یو بل اړخ نه ورته ګورو زموږ سره سړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی ویډیو لینک تلاري په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب
په خیر
جی. دغه خبرې به تاسو هم اوریدلې د بیروز خان صاحب او د امریکا سفیر په پاکستان کې کومه وینا کړې ده بغیر د فرقه د کاروایی کولو د پاکستان نه غوښتنه کړې ده څنګه ګوري دي تاسو سبا وای
نو جی بالکل داسې ویلې دي چې ټولو په خلاف د کاروایی وشي او د ټولو په خلاف د مقصد دا دی چې پاکستان امریکا ته وای دنیا ته وای چې مونږ خپل خاور نه خپل سیمه نه ترهګر گروپونه کوم دی هغه ختم کړی دی او هغه مثال ورکړي د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د قبایلی سیمه اول ته دوی چې تحریک طالبان پاکستان نو هغه مونږ ختم کو پاغه وجه نه اوس په پاکستان کې کوم تشدد یا کډر زیاته کمی راغله خو امریکا چې کوم ورته وای هغه وای چې دا سه هم چې کوم کاروایی تاسو وای چې مونږ د تحریک طالبان پاکستان خلاف کړی دا په کار چمدک کاروایی تاسو د حقانی شبکې په خلاف مو کوي د افغان طالبان چې کوم په پاکستان تور لګی چې په خاورې پراته دي ورسره ورسره لشکرې طیبه شوا جش محمد شو اک ټول گروپونه چې کوم اوس هم امریکا او افغانستان غنی چې دا د پاکستان ساتلې دي او پاکستان په خاورې نه دوی حمله کوي لګیا دي په افغانستان کې او افغانستان کې مونږ ګورو چې تشدد زیات شوی دی دا کوم بیان دی د کې دا ورته ویلي دي چې اوس یو خبره مکه ریپیټ کړي دا کوم ټیلرسن والا دا ویلي دي چې پاکستان ته اوس موقع ده چې دینه د فائدہ واخلي کني په امریکا به اکه کوي چې کوم په کومه طریقه وی خپل مقصد به حاصلوي او مقصد دا دی چې طالبان دومره کمزوري کې چې دوی خبرو ته راشي او خبره وکړي دین علاوه چې کوم بل دا خبره چې کوم د کنټیکست کې دا هغه دا هم ویلي دي چې پاکستان وایي چې مونږ د ملګری په دې جنگ کې خدا دې چې اوس دې په کار دې دوی ثابتم کی او خو چې کوم اصلي خبره دا هغه د حقانی شبکې او د افغان طالبان د لشکرې طیبه او جیش محمد اې دې مرکزونه اې دې زاله او دې اډې د پاکستان خاورې نه ختمول دي او امریکا دا خبره ریکټلر سره مرته وکړه او اول ځل دې چې سفیر په ډیر ښکارا الفاظو کې دا پیغام پاکستان ته یو ځل بیا ورسو.
ښکاري دي چې پیر زبیر شاه صاحب د پاکستان نه کوم بیانونه را روان دي چې ترهګرۍ مسله خوده خو سه واضحه پالیسی نه ښکاري. په خپل د پاکستان خارجه وزیر جدا جدا بیانونه ورکوي. په واشنگټن کې چې کله وو نو ویلي وو چې تندروا یا ترهګر پاکستان د پاسې یو بوج دی، په پاکستان په خپل یو بوج دی. په سنیټ کې وایي چې د 50 ترهګرو فهرست ورته امریکا ورکړی دی، خو که بل چرته خبره کوي نو بیا دې خبرې نه انکار کوي چې په پاکستان په خاوره باندې د ترهګرې ډلې یا ترهګر موجود دي. پاکستان حکومت کې دننه خلک دې جدا جدا بیانونو ته د تضاد ته څنګه ګوري؟
نو جی پاکستان خو یو دا دے چھ یو خو تضاد دا دے بنیادی چھ کوم خواجہ آصف دے د پ اختیار کے فارن خارجہ پالیسی سم نشتا دے ہند پر حق لا دے افغانستان او امریکے پر حق لا چکم پالیسی جوڑے گی اگر فوج جوڑے وی او خواجہ آصف یو ترجمان کار کئی او ورسره ورسره بل چکم دے خواجہ آصف پخپل دا خبر کڑی وے سنگ تاسو وے دلتے وے چھ مونگ اگر مثال ورکر لشکر تے باتا چې هغه شته او هغه ټول دنیا ویني، خالی خواجه آصف نه ټول دنیا ویني چې حافظ سعید جلسیم کوي، جلوسونم کوي، دین علاوه نور چکم مسعود اظہر دودی او نور سید صلاح الدین دودی، دین علاوه حقانی شبکې د افغان طالبان اسامه بن لادن پورې دا ټول په پاکستان په خاورې ملاو شوي دي او د پدې په خاورې مړ شوي دي او اوس هم موجود دي. نو پاکستان چې کوم اوس دا دریز ورکوي دی چې یو منظم موجودګي نشته، هغه خلک وایي چې شته او موږ هم وینو چې شته. ورسره ورسره اوس دوی دا تور لګوي چې دا کوم ځنه کسان چې زی راځي دوی په افغانستان په لارې راځي، په دې وجه نه موږ بارډر چې کوم دی هغه باندې ازغن تار لګو، هغه باندې خندق ځنه ځنه کې لګو. خو اکم مکه خبر شي چې کوم پاکستان خپل سغواړي هغه دا دی چې دا خندق هغه کې یو بارډر هغه کې او باقاعده یو کوم ډیورنډ کرخه ده دا په افغانستان ومني. نو په هغه په چل کې دوی دا خبره کوي چې خلک زی راځي، یانه کې په کوم لارې چې دوی خندق ازغن تارونه لګوي په دې لارې دوی زینو او کزی هم ازغن تارې نشي منې کولی. نو پاکستان خپل چې کوم بیان دی هغه بیانونه دی کې تضاد دی او تضاد معول پدا دی چې سویلین حکومت هغه سره پالیسی کې اس اختیار نشته، خو ورسره ورسره مجبورن دوی به خبرې پی کوي. نو چې خبرې پی کوي نو یو ځل یو خبره وکړي بل ځکې دوی بله خبره وکړي.
اخیری پوښتنه به تاسو نه کوم، پاکستان که د ترهګرو د وجود نه انکار کوي په خپله خاوره باندې، نو بل طرف ته بیا لږه موده مخکې دا بیان هم د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا راغلی او چې امریکا ته وړاندیز کړی دی، تاسو ورته معلومات ورکوي؟ یعنی تاسو راته د ترهګرو پر ضد معلومات راکوي، شریکه کاروایی به ورپسې کوو یا پر ضد به کوو، ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دا خبر خواجہ آصف پرون هم کړی دا هم دی امبیسیڈر ڈیوڈ ہیل په جواب کې دی ویلی دی چې واحد لار چکم ادا هغه د پاکستان او د امریکای منځ کې چې دا ثابت شي چې واقعي ترهګرۍ کې څوک مخلص دی، نو هغه یو لار دا ده چې امریکا موږ سره انټلیجنس شیر کی. خو دلته مسله دا راځي چې انټلیجنس فرض کړه شیر کی نو امریکا په خپل ورپسې راځي، نو هغوی ته هم نه پرېږدي. بل دا دی چې امریکا مخکې هم انټلیجنس ورسره شیر کړی دی ډیر ځل، خو هغه دی چې هغه باندې پاکستان لا عمل نه دی کړی، یا داسې هم شوی دی چې هغوی به امریکا به پاکستان خبر کو، پاکستان به هغه خلک خبر کړ چې چا پسې به امریکا حمله پہ کول یا آپریشن به پہ کولو، نو کسان وو تښتېدل. نو هغه وجه نه امریکا په پاکستان مزید اعتبار نه کوي. یو دا خبرې ډیر خلکو ویلي دي او دا چې کوم رابرټ ګیټس یو پخوانی هغه وزیر د ډیفنس والا هغه هم دا خبره کړې ده خپل کتاب د ډیوټي کې چې کله هم پاکستان سره به موږ دا سنسټیو انفارمیشن شیر کول نو هغه به دوی لیک کول. نو مقصد دا دی چې پاکستان باندې امریکا مزید اعتبار نه کوي، او چې کوي هم نو دا به پاکستان دوی امریکا خو پخپله دومره نشي کولای چې دوی کسان ولېږي په لاهور ته هم ولېږي، پنډې ته هم ولېږي، چې دا کسان سرته دي ولې چې پاکستان یې نه پرېږدي دا کسان. نو چې پاکستان پخپله نه پرېږدي نو امریکا دوی ته وایي چې تاسو موږ سره هغه وکړه راته وی خوای هغه نه خای. نو یو قسم پاکستان یو څه طریقې سره کوشش کوي چې امریکا داسې خبرو کې راولي چې کوم امریکا کولی نشي خو پکې خبرو کې ګیرم وي. نو اوس دا چې کوم انټلیجنس خبره دا دوی وړاندې کوي خو ما نه دی خیال چې امریکا او پاکستان اوس هم په یو باندې دومره اعتبار شته چې دوی انټلیجنس شیر وکړي. پاکستان ته دوی ښکاره دا وایي چې تاسو عمل وکړئ دا ځال ختم کړئ که نه یې ختموي. ډیوډ هیل بیا ورته ویلي دي چې موږ سره موږ به په خپلې طریقې بیا وکړو.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب موږ له د وخت را کولو.
ډیره مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته وګورئ او دا په ټلویزیون باندې هم کتلی شئ. اوس ازو بل رپورټ طرف ته چې د پاکستان فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا خپل درې ورځنی سفر باندې ایران تهران ته رسیدلی دی. دغه د شل کال وروسته د پاکستان فوز یو رسمي سفر دی چې هلته کې ځي. د دغه علت څه دی؟ آیا پاکستان یوازې په دغه علاقه کې پاتې کیږي او هغه کوشش کوي چې ځان له نور ملګري وګوري او که څه وجه ده؟ په دغه اقره باندې زمونږ خبریال پیر ولای چا دا یو رپورټ تیار کړی دی. تفسیر اورو.
د پاکستان د فوج ویان جرنل آصف غفور د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې ویلي چې جرنل قمر جاوید واجو به د ایران سفر په مهال د ایران سیاسي او عسکري قیادت سره مهم ملاقاتونه کوي. دا په تیرو شلو کالو کې د پاکستان د فوج د کمیو سرلخکر د ایران لومبه سفر دی او ویلي کېږي چې د ملاقاتونو کې به دواړو هیوادونو ترمنځ سکیورټي او په نورو چارو کې د بې باورۍ د ختمولو په اړه خبرې اترې کېږي. د نړیوالو چارو ماهر ډاکټر اجاز خټک وایي چې پاکستان دا وخت منطقه او نړۍ کې په سفارتي میدان کې د یوازې کېدلو د ګواښونو سره مخ دی او د فوز د سرلخکر د ایران د دورې یو لوی مقصد داسې لګي چې پاکستان په دې حالاتو کې د ایران مرستې حاصلول غواړي. خو د ډاکټر اجاز خټک په خبره د دې په بدل کې به پاکستان ته په افغانستان او خلیجي هیوادونو کې د ایران مخالفه کردار په حق له د ایران تحفظات هم ختمول وي.
په پاکستان نه توقعات یو خو افغانستان کې هغه غواړي چې تاسو دغه وکړئ بل ابو دا غواړي چې بیا امریکي ما مقابله کې لږ زیات کلک ودرېږي موږ سره چې په پرېشر کوي. پاکستان ته دا مسله چې امریکي سره تعلقات خراب هم دي خو ما ته ولې هم نه غواړي هغه دغه څه به هم وي. نو دا مختلف فیسیلیټیز به تل هغه غواړي او بل بل ټول لوی شی به د میډل ایسټ معاملات کې د پاکستان نه لغه غواړي مرسته غواړي کوم رستنی نو غواړي به چې پاکستان دې یو خواته وي او هغه کارونه پاکستان وکړي شي یا اون کړي شي چې هغه کارونه بیا پاکستان دې فاندامنټلی بل خواته وي.
پاکستان د هند لخوا د ایران خاوره د پاکستان په ضد کارولو په سر تحفظات لري او تیر کال د ایران د صدر د دورې په موقع پاکستان د یو هندي جاسوس د نیولو داوا کړې وه او دا دریزه هم خپل کړو چې د ایران په خاوره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ شبکې موجود دي او دغه جاسوس هم د ایران نه پاکستان ته راوړېدلې وو. سیړون کې وایي چې پرستو کې د هند لخوا ایران کې د چابهار سمندري اډې د لارې افغانستان سره تجارت پیل کېدو هم پاکستان په فکرمندۍ کې اچولې دي او د پاکستان د فوج سر لخکر او ایرانی قیادت ترمنځ خبرو اترو کې پاکستان په ایران کې د هند مخ په سیوا کېدونکي کردار باندې خپل تحفظات راپورته کولی شي او دغه شان ایران هم د پاکستان د خاورې نه ایران کې د لاسوخنې په سر اندېښنې وړاندې کولی شي. خو د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې پاکستان ته نه دي پکار چې ایران کې د هند د کردار په حق له خپلو تحفظاتو ته هوا ورکړي.
پکار نه دی چې موږ شکایت کوو. هغه به ګورې دي دغه خپل ملک ته غي خپل تعلقات کی یو سړی ال تک راغله او کل بوشن او غتا کی ایران نه ته پته یو دا شوی نه به خو جی بد خبره ده خو دا سم کې دیشی کنه چې خاور کې خلقی دغه کی دغه شانتي مش خلقم زی طالبان ملتزی منصور ملتلاړو افغانین مزی نو دا دغه دی خپل دغه کی چې جی مش به خپل خاورې د تاسو د حکومت او د ملک خلاف نه استعمال او تاسو کوشش کوئ چې تاسو مو استعمال وای
پرستو کې د امریکای د صدر لخوا پاکستان باندې په خپل خاور تر هغه شبکو ته خوندي زینو ورکول د تورونو په معاملې ایران د پاکستان د دریز ملاتړ کړیو او بیا د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف د تهران سفر هم کړیو پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
پاکستان کې سکال د تقریبا شل کال پس مردم شماری شوې ده سرشمیرنه شوې ده خو وسه پوری د دې رسمي نتایج مخې ته نه دی راغلي هم د دغه سرشمیرنې په بنیاد به د راتلونکو انتخاباتو لپاره په صوبو کې حلقه بندیانې هم کیږي خو نن د پاکستان په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر او د پیپلز پارټي یو غړي خورشید شاه ویلی دی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې راتلونکو انتخابات 2023 کال کې بچی کیږي هغه دی د تیری شوی سرشمیرنې د نتیجو په بنیاد باندې او وکړې شي ولی چې د هغوی په وینا باندې د تازه سرشمیرنو د غیر رسمي نتیجو تر مخه سند صوبې ته د لسونه دولسو پورې نوي سیټونه ورکړل کېدل هغه ورته نه دی ورکړې شوی هم د شانتي ګیلې نوري صوبې هم کوي خو د پاکستان تحریک انصاف دغه غوښتنې حمایت کړی دی نور تفصیل اورو پیر ولایت شانه
پاکستان کې پارلماني ګوندونو لخوا کال 2023 انتخاباتو نه وړاندې په نوې حلقه بندو باندې اتفاق پس لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند ویل دی چې د انتخابات دی هم تیر سرشمیرنې تر مخه دی وکړي شي ځکه چې سن صوبه کې د نوې سرشمیرنې عمل او د دې نتیجو باندې د دوی ګوند اندېښنې لري پارلماني کمیټو لخوا مجوزه نوې آئینی بدلون کې د قومي اسمبلی 2022 سوکې برقرار ساتلو باندې اتفاق شوی وو خدا هم ویلی شوی وو چې پنجاب صوبې نه د قومي اسمبلی 9 سوکې به کمول شي او خیبر پښتونخوا د لپاره قومي اسمبلی 15 سوکې او بلوچستان صوبې د لپاره 3 سوکې به زیاتول شي د هشان پایتخت اسلام آباد د لپاره به هم د قومي اسمبلی 1 سوکې زیاتول شي د نوې آئینی بدلون تر مخه سند او قبایلی سیمو کې به د قومي اسمبلی سوکې هم اهشانوی سنگ چمخ کې وي په دې مجوزه آئینی بدلون نږدې ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی وو خو اوس لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند لخوا پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویل دي چې دوی د کال شوه د سرشمیرنې عمل او سین صوبې په حق له دې نتیجو باندې اندېښنې لري او د عمل کې د سین صوبې آبادی کمه خودل شوې ده او د دوی په اندازه په کار و چې نوې حلقه بندو کې به سین صوبې کې د لسونه دولسو پورې قومي اسمبلی سوکې به زیاتې شوې وي خو داسې نه دي شوې
وہ اور پنجاب میں جو دکھائی گئی ہے یا خبر پختونخوا میں دکھائی گئی ہے اس کے حساب سے سندھ کا ریشو بڑا کم دکھایا گیا ہے اور سندھ میں کیونکہ جو خبر پختونخوا سے پنجاب سے زیادہ تر لوگ سندھ میں آباد ہو رہے ہیں
خورشید شاہ وائی خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے نہ زیادہ تر خلق سن صوبہ کی آباد شوی دی اور ددوی پا اندازہ دی صوبہ کے نوے حلقہ بندو ترمخ آبائی چھ دکامی سمبلے لسونا دولہ سوکے بازات شوی وی خورشید شاہ دا ہم ویلی دی چھ کال 2018 انتخابات دے ہم کال 1998 کے شوی سرش میرن ترمخ دے اکڑی شی دا مخالف اڈل و مشر دے غوختن املاتر پاکستان تیری انصاف ہم کڑے دے اور ویلی دی دا سرشمیرن عمل باندے دا وڑو صوبو اندیخنے وڑان دے ختم اول پکار دی پاکستان قومی اسمبلی سوکو شمیرا موجودہ وقت کے 302 دا پدے کے 202 عمومی سوکے دی پدے کے ٹولو نزد پنجاب صوبے سر دی ددی شمیرا 104 دغشان د سند صوبے 105 د خیبر پختونخوا 15 د بلوچستان 14 او فاٹا 12 سوکے دی د زنانو دپاره قومی اسمبلی مخصوص سوکے 105 دی او پدے کے هم د ٹولو نزد د پنجاب صوبے سر دی یعنی 15 د سند 14 خیبر پختونخوا 8 بلوچستان 3 او قبایلی سیمو نه د زنانو دپاره قومی اسمبلی سه مخصوص سوکے نشته دغشان قومی اسمبلی کې غیر مسلمانانو دپاره 10 مخصوص سوکے هم دی اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدمه لازم کو تاسو دی ور ریډیو ته وګي او دا په ټلویزیون باندې هم ګوري. وس راځي د قبایلی اصلاحات په اړه باندې یو رپورت وړاندې کو. د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي نن یې د شمالي وزیرستان کې د یو سیاسي جلسره جوړ کړی و، خو د پولیټیکل انتظامیه لخوا ورته دغه اجازه ورنکړې شو. انتظامیه پولیټیکل انتظامیه وایي چې فوز دغه تکي د سیاسي جلسو اجازه لا نه ورکوي. په دغه اړه باندې زمونږ خبريال عدنان بیټنی یو ویډیو رپورټر لګل دی، راځي چې واورو.
موږ ته پته ده چې قبایل څه غواړي، موږ ته پته چې قبایلو په څه کې فائدہ ده، موږ ته پته ده چې قبایلو نسلونو په څه کې فائدہ ده. نو د دغه نه غټ ثبوت بل نشته چې په 1500 کالو کې د قبایلو د حق لپاره، د قبایلو په غم کې او په تکلیف کې د شریک کېدو لپاره د اوسه پورې یو سیاسي پارټي نه ده تللی، یو سیاسي لیډر نه ده تللی، او یو سیاسي پارټي جلسه نه ده کړی. او دغه جمعیت د مولانا یوسف شاه صاحب او د عبدالعزیز مجاهد صاحب په ذره نگرهی کې، او جو د دو چکم د قبایلی امیر دے فاٹا پیف کے دے شریکی دو دے پارا دو تکلیف دے لرے کے دو دے پارا اولادو امون قبائلو چکمہ قربانی میر کڑی دو کمی وینن تالی کڑی کم مڑی میر کڑی دی مون دے ملک دے بچ کے دو دے پارا کڑی امون دے محفوظ کے دو دے پارا کڑی دی اس ادے فورسز امون قربانیاں نیم زائے کی گی و دے فورسز قربانیاں نیم زائے کی گی مون دا دے دخ پرنس کانفرنس مقصد دا دے چے حکومت تا دا ویو چې دا کوم امن قائم شوی دی. که دا امن دایمي غواړي چې پاتې شي، نو اول دی د دغې جلسې د ناکام کېدلو، د دغې جلسې نه کېدلو چې کوم ذمهوار خلک دي دغو خلاف ته کاروایي وشي. بیا په دا کې چې کوم خلک ملوث دي، موږ حکومت ته و ادارو ته دا اپیل کوو چې نه موږ خپلې قربانیانې ضایع کوو، نه د فورسز قربانیانې ضایع کوو. دا یوه موقع راغلې ده او دغه موکلم دغه موکنه مونږ لا فائدہ غستل دي. قبایلی علاقہ په خیبر پختونخوا کې شامل اول دي. د دغه نه ښه آپشن نه مونږ د حکمرانو سره شته، نه مونږ د څومره ادارې دي، سیکورټی ادارې دي د هغو سره شته، نه د سیاسي پارټو سره شته. ځکه ټولو سیاسي پارټو او فورسز هم او حکومت هم دا کوشش دی چې دا انزمان وشی چې کم خلک کم سیاسي پارټي رکاوټ جوړېدل غواړي او په دا کې د نه کېدو لپاره سازشونه کول غواړي. ان شاء الله تعالی هغه به نورم د عوامو په مخ کې به نقاب کیږي. هغه دا سوچ ما کوي چې مونږ صرف د قبایلو نه ختم شو، مونږ نو صرف قبایل نفرت وکړي، هغه نه و ټول خیبر پختونخوا نفرت کوي، او دا پاکستانی قوم هم ته نفرت کوي. ځکه به ته نفرت کوي چې دا مسله د قبایلو په خپل ځای ده، خو چې په قبایلي علاقه کې امن راشي په خیبر پختونخوا کې امن راځي، چې په خیبر پختونخوا کې امن وي نو په پاکستان کې امن راځي.
سو د شاجی ګل افریدی خبرې واورېدې. که په فاټا کې د اصلاحاتو په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو په حمایت کې فاټا سټوډنټس اورګنایزیشن او شاجی ګل افریدی او دغه شانتې ځینې نور د فاټا نا سینیټران هغوی غږونه کوي، احتجاجونه کوي، غواړي چې زر تر زره د فاټا کې اصلاحات هم راوستل شي او خیبر پښتونخوا کې د هم دغه قبایلي سیمې زم کړې شي. خو بل طرف ته ځینې سیاسي مشران سر نور وړاندیزونه ورکوي. هغوی یو خو ریفرندم غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. د فاټا د اصلاحاتو خبر پختونخوا کې د زمکېدو په حق له د جمعیت علماء اسلام فی ډله هم داسې یوه ډله ده چې لاولنې غوښتنې فاټا کې ریفرندم دي په دې حوالې سره، او نن هغوی یوه جرګه کړې ده. ځینې نور سفارشات یې وړاندیزونه هم ایښودي دي او غواړي چې دې ته دې هم کتنه وکړی شي. نو راځئ چې د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې ریپورت کې د دغه جرګې تفصیلات وګورو او وایو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا پېښور کې د ګوند کارکوونکو او قبایلي سیمو مشرانو جرګه رابلل شوې وه چې پکې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره سلا مشورې له دیرشو کسانو سپریم کونسل جوړ کړی شو. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن جرګې وروستو خبري غونډې ته خپل وینا کې ویل، حکومت د پټا اصلاحاتو په اړه وړاندې شوي ټول تجاویز ختم کړي او د پټا مسلې د نوي سر نه جایزه واغستل شي.
جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں، لیکن اس تجویز کے ساتھ کہ فاٹا کے مسئلے کا اثر نہ ہو جائزہ لیا جائے.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پخوانی وزیر اعظم میانوه شریف لخوا یو پنځکسیزه کمیټه جوړه شوې وه او د ټولو قبایلی علاقو دورې هم کړې وې. ځینې مشرانو، خبريالانو او ځدکونکو سره لیدلیو او د هغې پرانا کې خپل تجاویز جمع کړیو چې پکې د افسیار ختمول او د 15 کالو موده کې د پټا خبر پښتونخوا کې زم کول هم شامل وو. د ترڅنګ د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د پټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق کې دي. خو نننی جوړ کونسل کې شامل صادق شیرانی وایي جمعیت علما اسلام په خپل دریځ کلک ولاړ دی، خو د قبایلي سیمو اصلاحاتو خبره باندې اتفاقي رای پیدا کولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو سره ملاقاتونه کوي.
موږ بلدې حکومتي خلکو سره او له سیاسي پارټولوالو سره او له نورو قبایلو سره پټولو جنسو کې ملاواجو، دا خپل خبر به د دوی په مخ کې ژوند، د دوی خبر به موږ اورو. په ش سړه سینه باندې به د قبایلو دغه قاص په مخ بوزنو په اتفاقی رای سره، یعنی بنیادی نقطه به همدا سي اتفاقی رای پیدا سي، هغه پر انزمام باندې او هغه پر جلاس وبو، هغه پر کونسل او پر هر څه باندې په اتفاقی رای پیدا کولو د لپاره به دا پروګرام.
جرګه کې شامل پخوانی د پارلیمان غړی منیر اورگزی وای دوی به هم د هر هغه خبرې ملاتړ کوي کوم چې د قبایلی ولس په خوخی
نظام دی پاره یا بل څه پاره دو سره مشورات وکړي شي. مې مو مسله دا ده تاسو قبایلو خبره ووري سکین یو خبره ووري قبایلو رای نه بغیر اسلام آباد نه بسره مو مسلط کوي.
په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند نه علاوه د کوم بل سیاسي ډلې غړي نو شامل او نه پکې د وکیلانو او د کونکو د تنظیمونو نمائندگان موجود وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
کو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې د هغه د ایشیا په سفر باندې دی او په دغه سفر کې زیاتره توجه د شمالي کوریا ایټمی وسلو په اړه باندې خبرې کیږي او هغه ته توجه ورکول کیږي. د امریکا صدر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی سره په ګډ یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د شمالي کوریا ایټمی وسلو په اړه باندې د امریکا صبر تمام شوی دی. نور تفصیل سره زموږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې راکړي.
د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه اویل د شمالي کوریا سره خبرې اترې یوازې د مذاکراتو لپاره کول به بې ځایه وي، او دا چې اوس وخت راغلی دی چې په شمالي کوریا پورا نړیوال دباو واچول شي.
د صدر ټرمپ ترڅنګ موږ دا خبره تاییدوو چې شمالي کوریا په کشاله موږ یو موټی یو. جاپان او امریکا به چین او روس ترڅنګ نور هغه هیوادونو سره هم همکاري کوي چې د شمالي کوریا سره اړیکې لري، او هڅه به کوو چې شمالي کوریا باندې نړیوال فشار زیات کړو.
په دې موقعه د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وویل د جاپان د پاسا د میزایلو په ویشتلو شمالي کوریا نړیوال امنیت او ثبات په لوی خطر کې اچولی دی.
We will not stand for that. The era of strategic patience is over.
موږ دغه نشو زغملی. د جنگیز غم وختونه تیر شول. ځینی خلک وایي چې د ما دریز ډیر سخت دی. وګورئ چې کمزوري دریز په تیرو 25 کالو کې څه ګټه وکړه.
د شمالي کوریا د اولس په اړه د یو پښتنې په جواب کې صدر ټرمپ وویل، د هیله مند دی چې د شمالي کوریا خلک به د حکومت په ضد د یو موټی کېدو لپاره لارې چارې ولټوي.
د شمالي کوریا خلک د یو سخت حکومت لاندې ژوند کوي. زما دا خیال دی چې دغه ځورېدلی ولس به آخر ځان له د ازادۍ لار راوباسي.
صدر ټرمپ په جاپان کې میشت په زرګونو امریکایي عسکرو باندې هم رڼا واچوله او وی ویل د هیله من دی چې د وزیر اعظم ایبه حکومت به د شمالي کوریا د خطرو په ضد په لویه کچه درنه امریکایي وسله او اوزار واخلي چې ورسره به جاپان په خشان د خپل دفاع جوګه شي.
خدمنګ اوریدونکو تاسو د بختور شاه رپورت واوریدلو. اوس راځو بل رپورت ارخته. دلته کې د امریکا کې ټیکساس ریاست کې د اتوار په ورځ یو کس په چرچ باندې حمله کړې وه. هلته ورننوتی وو او په ډزو باندې د شپږشت کسان وژلې دي او د شلو نه پکې زیات زخمیان شوي دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وایي دغه پیښې او داسې نورې پیښې چې دي هغه د وسلو د وجې نه کیږي خو دا ځینې ذهني ناروغي ده او هغه وایي چې دغه ناروغي ورځ ورځ زیاتیږي. په دغه کله باندې نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې.
نن د ګل په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي په غټه پیمانه خلک وجل د وسلې ساتلو د لاسه نه ده، بلکې دا یو غټه نفسیاتي مسله ده. صدر ویلي دا ډیره غمناکه پیښه ده. صدر ټرمپ چې د ټیکساس په حالاتو د جاپان نه نظر ساتلی ویلي وجونکی یو لیونی وو. دنه مخکې صدر ټرمپ د پیښې ته د شیطان کاروایی ویلی وو او خلکو نه د دعا اپیل کړی وو. صدر تر زیارت د ورځې پورې په ټولو وفاقي ودانو د امریکې بیرغونه د نیمکښ ساتلو امر هم کړی. صدر زیاته کړي مونږ د هغه خلکو غم او درد نشو بیانولی چا چې په دغه پیښه کې خپل خپلوان بایللي، خو زموږ زړونه دردېدلي دي. اخوا د ټیکساس ګورنر ګریګ ایبټ دیتا د ټیکساس په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ویلي. د ټیکساس د ولسی حفاظت د چارواکي فریمن مارټن تر مخه وسلوال ډیون پی کیلی یو سپین امریکنی وو په تورو جامو کې او بولټ پروف جیکټ سره راغلی وو. هغه لاول په خپل ټوپک د ګرجې نه بهر ډزې شروع کړې او همدغه شان پر ډزو دننه ورننوتو. فریمن وای هلته موجود د علاقې یو تن بیا د خپل ټوپک سره په کیلی ډزې وکړې او د هغې نه وسله وغورځېده او کیلی خپل ګاډي کې د موقع نه وتښتېدو. خو دغه تن هم ورپسې لاړو او لږ ساعت کې پولیس هم راغی. فریمن وای تښتېدو نه لږ ساعت پس وسلوال خپل ګاډی وجنګوو او ګاډي کې مړ وموندلی شو چې په ډز هم لګېدلی وو. خو دا لا واضح نه ده چې هغه په خپل ځان وجلی یا د مقامی تن په ډز لګېدلی وو. د پولیس تر مخه د وسلوال په ګاډي کې نوره هم ډیره وسله وه. د امریکا د ایئر فورس ویاندې این سټفنک تیره شپه ناوخته وایس آف امریکا ته ویلي ریکارډ د دې تصدیق کوي ډیون پی کیلی د ایئر فورس نه وستلی شوی پخوانی افسر وو. هغه دوه ځله د کورټ مارشل سره هم مخ شوی وو او سزا هم ورته شوې وه. د ټیکساس په پیښه کې دوه تنان د ګرجې نه بهر او نور د ګرجې دننه په ډزو لګېدلی وو. وسه پورې د وجل شوي تنانو پیژنګلو نه د ښکاره کړی شوي، خو د فرست بپټیسټ چرچ پادری فرانک پامیروی د امریکا میډیا ته ویلي چې د سوارلسو کالو لور انابیل پامیروی هم په وجلې شوو کې شامل ده. چارواکو لاسه نه دی ویلي چې مشکوک وسلوال په کم سبب دې ته راپار شوی وو. زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم. امریکا په نړۍ کې د ډیرو ملکونو د پاره د لاټري سیستم هم لري، یعنی په لاټري باندې ډیر ملکونو نه خلک امریکا ته راځي، خو بیا په نن سبا په لنډه موده کې او تقریبا سیده یو 15 کالو راهسې چې په امریکا کې کمی د ترهګرۍ پیښې کیږي، او په هغه کې د هغه خلکو لاس لرل چې د نورو ملکونو نه امریکا ته راغلي دي او زیاتره پکې بیا د لاټري سیستم په ذریعه باندې راغلي دي. نو اوس بحثونه شروع شوي دي په امریکا کې چې دغه ویزه لاټري سیستم چې کم دی دا دې ختم کړی شي. تفصیل په دې باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې محمد عالمگیر ناورو.
کاته د لاټری یا د خسنی په ذریعه د ویزه پروګرام زیانمن دی.
This program grants visas not on a basis of merit but simply
صدر وای دا پروګرام د لیاقت یا ارزښت پرته کسان د خسنی د لارې انتخاب کوي، او دغه خلک زیاتره د خپل کورنی هیواد تکړه کسان نه وي. د امریکا سپینه ماڼۍ وای دا پروګرام ختمول یې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو هغه وړاندیز برخه ده کوم چې دوی کانګرس تر منظورې لپاره وړاندې کړي. امریکا ته مهاجرت لپاره اصلاحي قانون مسوده چې ریز قانون هم نومیږي دوه ریپبلیکن سینیټرانو وړاندې کړي وه، خو د 13 فروری راهسې لا په دې بحث نه دی شوی. همدغه شان یو بل قانون هم کانګرس ته 13 ستمبر میاشت کې وړاندې کړی شوی و. په ډیټرویټ کې میشته د مسلمانانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې ډلې وکیله میرمن فتینا عبدربو وایي دا پروګرام ختمول به ښه تاثیر ونه لري.
ډایورسټی هاز اولویز بین واټ هاز الاوډ اس اس ا کانټری ټو سټاند اس ا
دا بده تنو عمر له یو هیواد له نور څخه جدا کوي، او د ډیرو د دین هلیوي دلته وده کوي، او د ستومانه د وته سبب ګرځي. هر ها خبره چې پر شای هر کس ما زایم وي چې په خلکو دا دروازه بندوي خه خبره نه ده.
مېرمن فتینا وای د ویزی لاټری یا خسنی پروګرام سمسله نه لرله، او په واشنگټن کې وکیل کینت رینزلر دې سره اتفاق کوي.
د دې پروګرام ختمولو لپاره وروستۍ ترهګر پیښه بانه کول غیر قانوني اقدام دی، ځکه چې دې پروګرام لاندې راتلونکي کسان هم هغه تفتیش نه تیریږي کوم نه چې نور کسان وزي.
ریپبلیکن غړي وایي دوی به د مهاجرت قانون سره را روان کال 2013 کې ګوري په دې به څومره عمل وشي. دا حالاتو پورې تړلې ده، ځکه چې وړاندې څخه د امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه او د ټرمپ انتظامي نه هم اندازه نشته چې زیاته توجه سره ورکوي.
First of all, there are very few legislative days left in this year and they seem to be focused
پر روان کال کې د قانون سازۍ لپاره ورځې کمې دي، او دې ورځو کې هم د سیاسي مشرانو ټول پام د مالی اصلاحاتو او نورو مسلو ته دی. را روان کال به دوی څه کوي د دې اندازه ګرانه ده.
د اباده تنو لپاره ویزه پروګرام کال 1990 کې شروع شو. هغه کسان چې امریکا کې به روزګار یا خاندان نه لرو یا به حیثیت هم د کډواله نو د دې پروګرام لاندې به امریکا ته راتلی شو. د خسنی یا لاټری برخه جوړېدو لپاره شرط د کالج ډیگری او د 100 کالو کار تجربه و.
کو تاسو ډی ورډیو ته غوږی وس راځو د پیښور د پارته یو بل رپورټ ته چې پیښور خار کې روزانه یو ټن پوری ګن یا خزله چې د هغه راغونډیږي. مخکې به دغه خزله په هزارخانی کې چې د هغه بالته کې راغونډیده هلته کې به خوځله کېدله، خو د احتجاج وروسته دا غزینه وس د پیښور یو بل ځای ته ارزي توګه باندې وړل شوې ده. د حکومت سره تر اوسه پورې دغلته کې داسې انتظام نشته چې مستقل توګه باندې دغه ختم کړي. په دغه اقلم باندې یو ویډیو رپورټ زمونږ خبریال مرسر شاه را لېږلی دی، راځئ چې واورو.
د پیښور د صفایي ادارې ډبلیو اس اس پی به وړاندې په رنګ روډ هزار خوانۍ سیمه کې د خار ګندونه غورځول، خو د دغې علاقې خلکو احتجاجونه وکړل او پیښور هاي کورټ کې درخواست جمع کړو چې د ګند د لاسه ټوله علاقه کې څښا بویونه وي، بیماری خوریږي او په خصوصي توګه ماشومان زیات اغېزمن دي. اوس دغه علاقه کې ډبلیو اس اس پی د تیرو دریو میاشتو نه ګند غورځول بند کړي دي، خو په عارضي توګه یې پندو کې د زندۍ خوړ خوا کې د تیرو دریو میاشتو نه دغه کار شروع کړی دی، او دغلته هم خلک وایي زمونږ ژوند په عذاب شوه دی. لکه یو تن اول دین چې په دې اړه ډیوه رادیو ټی وی ته وایي،
دا وګم ډیر زیات کوي سر، بدبوئی دا او مچان او ګن ور سره ډیر زیات وي سر جی، او هر وخت چې دی نو زیات تر کې ماخام د دې وګم دومره چې بالکل دلته په دالار سوک تیریږي ټولو خلکو پوزې ته رومال نیولی وو. زمونږ هم د هوټل دی، مونږ ته پخپله ډېر زیات په تکلیف کې وو. نو په هر حال سرجي چې د دې صدقه وشي نو انشاءالله چې مخنیوی وشي، یا په ورسره ورسره دا کورکۍ خوره به ډایرک کچولې کېږي، نو کم از کم بیا به هم خي. او دا ټول ښکاره پروت دی، سرجي ښکاري، دا مچانو ګوره ډېر زیات دلته خوراک دیم دی زمونږ. نو مونږ هم ته په تکلیف کې وو، ټول خلک ته سرجي ډېر زیات په تکلیف دي.
په ډبلیو ایس ایس پی وایي دغه ځای د یو تن نه په 2.5 لک روپۍ کرایه اخیستل شوی دی. هغه ته ویل شوي دي چې هر مازیګر به په دې خاورا چي. او یو بل تن سلیم الله بیا مطمئن دی او وایي موږ ته دومره تکلیف نشته.
چې څومره ګند واچي که نه، نو بیا مازیګر الزي چې دا ټول بند کړي، دې ته 40 ګاډي د بټو روډه راځي او دا پې د پاسه اچي. نو بوی خو لکه اوس موجوده شته، خو په دې باندې لکه دا ګن لا نه دی چولې شوی، دا چې واچي بوی ختم شي.
په پښتنه بیا دا پیدا کیږي چې دوه درې میاشتې پس د غذای ډک شي، نو ډبلیو ایس ایس پی به بیا د ښار ګن کم ځای غورځي. د ادارې چارواکي وایي شمشتو سیمه کې داسې ځای په نښه شوی دی چې هلته به د ښار ګن غورځول شروع شي. خو چون هلته هم خلک اوسیږي او دې عمل سره د هغوی متاثره کیدل یقیني دي. البته موجوده حکومت د راتګ سره سم او د ډبلیو ایس ایس پی د جوړولو په وخت اعلان کړو چې دوی په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې د ښار ګن به په ساینسي بنیادونو د تلف کولو او هغې نه د بجلی جوړولو کار اخیستی شي. او دغه پوښتنه مو چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان نه وکړه چې دوی کله دا پروژه عملي کوي، نو هغه وویل
د پی کے 11 د پی کے 10 دا شاته چنو خار سر کوم ایریا لګیدل دا مونږه آل تک نه صرف ڈمپنگ سپیس چوڑو آل تک ډیر لوی ایریا اویلیبل دا، بلکې آل تک مونږه د دینا د ویسټ نه چې دینو انرژي به جوړو او هغه انرژي چې کم 6-7 میگا واټ جوړو نو هغه مونږه نېشنل گریډ لبن ورکو، هغه انرژي باندې به مونږه آل تور سره خوا کې انډستریل زون جوړو.
او د دا داونه ویل چې په دې به لګښت څومره راځي او کله به دا عملی شي. بلخوا د ډبلیو ایس ایس پی د شمیرو تر مخه پیښور کې هر ورځ د یو ټن نه سیوا ګن جوړیږي او تقریبا 2.5 سوه ګاډي دا اوچتوي. خو که د دې مستقل حل راونویستی شو، نو د شین او پاک پیښور خوب به تش خوب پاتې شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټی وی پیښور.
اوس زو بلوچستان ته چرته چې 1500 نه زیات هغه زائرین چې ایران ته تلل د مقدس مقاماتو د زیارت لپاره، هغوی ایسار کړی شوي دي په چیک پوسټ باندې او نه دي پریښودلی شوي. هغوی بیا هلته کې احتجاج کړی. حمید سمسور پی تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د جمعیت علما اسلام پس د رحمان ډلې لخوا پیښور کې د ګوند کارکوونکو او قبایلي سیمو مشرانو جرګه رابلل شوې وه چې پکې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره سلا مشورې له 150 کسانو سپریم کونسل جوړ کړی شو. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن جرګې وروستو خبرې غونډې ته خپل وینا کې ویل حکومت د پټه اصلاحاتو په اړه وړاندې شوي ټول تجاویز ختم کړي او د پټه مسلې د نوي سر نه جایزه واغیستل شي.
جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں، لیکن اس تجویز کے ساتھ کہ فاٹا کے مسئلے کا اثر نہ ہو جائزہ لیا جائے.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پخوانی وزیر اعظم میانوه شریف لخوا یو 5 کسیزه کمیټه جوړه شوې وه او د ټولو قبایلی علاقو دورې هم کړې وې. ځینې مشرانو، خبریالانو او زده کوونکو سره لیدلی او د هغې په رڼا کې خپل تجاویز جمع کړي وو چې پکې د افسیار ختمول.
ګران اوریدونکو، کتونکو، د ځینې تکنیکی وجوهاتو په بنیاد باندې د حمید سمسور رپورټ مونږ تاسو ته وړاندې نه کړی شو. کوشش به کوو چې تاسو دغه رپورټ هم وړاندې کړو په خبرونه کې. خو اوس زو د خیبر افریدی د تلین په حواله سره تاسو ته یو رپورټ وړاندې کړو. عدنان
جی بالکل. سمینه، د پښتو ادب وتلی شاعر خیبر افریدی په د عقیدت پیرزوونه وړاندولو لپاره او دغه د فن او ادب کار چې استایل لپاره په جمرود کې یو غونډه را جوړ کړی شوې ده. په دغه غونډې حال مونږ ته زمون خبریال ابراهیم شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د جمرود کوکی خیل د خاورې ځواني مرګ شاعر خیبر اپریدی چې اصل نوم یې سعد الله خان وو د تلین درويشتمه کالیزه قریبا شلو کالو اوږد ځن خوړلو نه پس د هغه د کورنۍ وغړي ملک اسرار په اجره کې عنوانځلې شو په کومه کې چې د قبالي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو ګډون درلود. دغه ادبي غونډې ته پخپله د جمرود تحصیل اوسیدونکي هم د سلګونو په شمېره کې راغلي وو. خدای چې ولې دغه غونډه نږدې تر شلو کالو پس را جوړه کړې شوه د دغې په هکله د غونډې کوربه او د خیبر اپریدی نږدې خپلوان ملک اسرار ډیوه راډیو ته وویل.
خیبر صاحب چې کله وفات شو هغه یو ډیر عظیم شخصیت و، نو موږ د هغه دوه درې کلیزې مسلسل وکړې خو بیا د حالات دلته ګډوډ شول بد مرغه. نو نن د الله فضل دی هغه حالات موږ محسوسوو چې ډیر ښه طرف ته روان دي او ډیر ښه شول. نو موږ دا محسوسه کړله چې یاره اوس دغه مشاعره یا کلیزه کیدای شي د خیبر صاحب په حقله، او دا د خیبر صاحب حق دی چې موږ د ده کلیزه په هر کال ولمنځو.
د کالیز دغه غونډې ته راغلو میلمنو شاعرانو او ادیبانو په خپلو ویناګانو او کلامونو کې ارواخت خیبر اپریدی ته درنې پیرزوینې وړاندې کړې او د پښتو ادب په میدان کې د هغه د خدماتو ستاینه وکړه. د سیمې ځوان شاعر او په ادب کې د خیبر اپریدی شاګرد رحمت شاه لحاظ یې چې د خیبر اپریدی په کلام کې یو نوی رنګ او جدیدیت دی کوم چې هغه د حمزه بابا د مکتب نه بیلی.
در اصل د خیبر ادب په دوه حصو دی، یو د حمزه بابا مکتب دی او یو د خیبر ادب دی. په دا کې اکثر خلک لږ غلطیږي. خیبر صاحب که مونږ وګورو دا د حمزه بابا د مکتب هغه رنګ پکې دومره نشته لکه خیبر په نورو شاعرانو کې دی، بلکې دا کې یو جدیدیت دی پکې، یو تازګي دی پکې، یو نوی رنګ دی چې هغه د خیبر په نورو شاعرانو کې ډېر کم محسوسیږي.
په دغه موقع را جوړ کړی شوی د پښتو ژبې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خپل تازه کلامونه هم وړاندې کړو.
خبره لویه که وړه ده یاره، لو به زمونږ په سر توده ده یاره، او د نوي دور تقاضي دي نوري، د نوي دور تقاضي دي نوري، زمونږ کیسه هغه زړه ده یاره.
غونډې ته راغلی د خدای بخښلي خیبر اپریدی د الکوانۍ یو ملګري او همزولي اقبال خیبروال د هغه د شخصیت په هکله ډیوه راډیو سره خپلې څرګندونې په دغه ټکو کې شریک کړې.
هغه ډیر نرم مزاج او نرم خویه انسان و، د بغض کینې نه آزاد و، ایماندار و، یو ښه دوست و، یو ښه پلار و، یو ښه ورور و. خپل چاپېچل کې هغه کې دومره ظاهرتیا وه، خصوصا په ماشومانو او په ښځو به دی ډېر زهیرېدو چې چا به داسې غلط نظر یا غلط دغه وکړو هغه سره به ده بس هغه دوستي غوڅو. بل ډېر دلچسپم و، چېرته محفل به چې و هغه به د محفل نقل و نقل محفل خواږه به په هغه کې و، ټول محفل به هر څوک به خاموشه شول، همدنه به هغه محفل چورلېدو.
که څه هم د خیبر اپریدی تعلق د جمرود تحصیل سره و، خو چونکې هغه په حکومتي سکولونو کې د خودنې وظیفه هم ترسره کوله او د خپلې دغه وظیفې زیاتره موده په لنډی کوتل تحصیل کې تیره کړې وه، د کومې په مهال چې هغه د پښتو ژبې نامتو شاعر امیر حمزه خان شینواري سره هم ډېر نږدې پاتې شوی و او هغه نه به د خپلې شاعرۍ په هکله رهنمایي هم ترلاسه کوله. د خیبر اپریدی د شاعرۍ شپږ کتابونه چې پکې کلیات خیبر اپریدی، پیچومی، درند، ګرځندۍ رڼا او د خیبر انګازې شامل دي چاپ شوې دي. په نثر کې هم هغه خپله برخه لري خو تر اوسه چاپ شوی نه دی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون دغه پروګرام ولیدلو. دا تاسو د ډیوا په ویب سایټ باندې هم بیا لیدلی شئ او د ډیوا په فیسبوک باندې هم تاسو لیدلی شئ. ریکارډډ پروګرام پروت دی او اوس د ډیوا په یوټیوب باندې هم تاسو د ټلویزیون ټولې برخې لیدلی شئ. زموږ د پروګرام وخت ختمیږي خو عدنان موږ سره خو پروګرام پاتې دی.
زموږ وخت د پروګرام ختمیږي خو زموږ اوریدونکي کولی شي چې زموږ بل کوم پروګرام د نیمو شپو سندرې خوند کوي سردار علي ټکر صاحب سره اوریدلی شي. دغه خوندور پروګرام تاسو لپاره وړاندې کوو او موږ هیله لرو چې تاسو په دغه کې برخه هم واخلئ.
بالکل، د نیمو شپو سندرې خوند کوي سردار علي ټکر صاحب راځي په لږ ساعت کې او تاسو به ورسره بیا ملګري کېدی شئ د ټلیفون د لارې او د خپل خیالات د شعرونو یا د نظمونو په شکل کې، د غزلونو په شکل کې هم د هغوی سره په دې پروګرام کې شریکولی شئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو. موږ سره په دې پروګرام کې مرسته کوله پروډیوسر وو عمران، او موږ سره انجینیرینګ سایت ته هم زموږ دوه ډیر تکړه انجینران ناسو هغوی هم ډیره زیاته مننه کوو دغه پروګرام وړاندې کولو کې ټول ټیم کار کوي او تاسو نو اوس اجازه غواړو تعالی پامه.